سلام پښتونخوا وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سپینند خالی ورځ د 2014 کال د اپریل 4 منټه ده ز عبد الحی کاکړه او اسرار عالم مومند مشال ریډیو د نن ورځې په نخښه خبرونو پایل کوو د پاکستان د نگران وزیر اعظم وینا په کراچی کې د عوامي نیشنل پارټي د امیدوار وژنه د پاکستان او افغانستان په پوله درامه سوي لانجې پاړه د افغانستان ولسمشر د امریکا د بهرنی چارو د وزیر رابطي او یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته اورو خو فایل ول خبرونه وکړو خبرونه اسرار عالم مومن وړاندې کوي
سحر مو په خیر لومبه د مهم خبرونو لنډیز افغان حکومت وايي په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د غوښتنې برخلاف پاکستان د ترګرۍ ملاتړ ته ادامه ورکړې ده ملګرو ملتونو له قبایلي سیمو څخه د پوځي عملیاتو د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو نښتو له کبله په لوی شمېر کې د خلکو د بې کوره کېدو په اړه خبرداری ورکړې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي دمګړۍ شام ته د خپلو ځمکنیو پوځونو لیږلو اراده نه لري اوس د خبرونو تفصیل افغان حکومت وايي په تیر لسو کلونو کې د افغان حکومت د غوښتنې برخلاف پاکستان د ترګرۍ ملاتړ ته ادامه ورکړې ده د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پرون مشالې ته ویل چې پاکستان د ځنو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې د تخریبي کارونو لپاره افغانستان ته لیږي
موږ همیشه کوشش دا و چې د پاکستان سره د سولې د لارې د مذاکراتو د لارې دوی یعنی پاکستاني مقاومت ته دې وپوهیو چې په دې قانع کړو چې د تروریزم څخه دوی هم قرباني دي او افغانستان هم قرباني دي په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان دغه غوښتنه د دوی لخوا څخه جدي ونه نیول شوله دوی بیا هم خپل حمایت د افراطیت څخه او د تروریزم څخه ادامه ورکړې دي او دغه سیاست ادامه ورکړي چې یعنې د ترګر څخه حمایت کوي دوی روزي او بیا د تخریبي عملو د ترسره لپاره افغانستان
بلخوا پاکستان وای دوی په افغانستان کې امن غواړي د دوی په خبره پر امن افغانستان د پاکستان په ګډون د ټولي سیمې په ګټه دی ملګرو ملتونو د پاکستان له قبایلي سیمو څخه د پوځي عملیاتو د مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو نښتو له کبله په لوی شمېر کې د خلکو د بې کوره کېدو په اړه خبرداری ورکړې پرون د بشري چارو د همکارۍ دفتر یو ویان جینز لیرک ویلي دي له وړاندې څخه شاوخوا شپږ اویا زره خلک یا دیارلس زره کورنۍ د مارچ میاشتې راهیسې د خبر ایجنسۍ له تیرا څخه بې کوره شوي دي ویان د پاکستاني چارواکو له خولې وایي حالاتو ته په کتو سره کېدای شي چې په راروانو نږدو ورځو کې نور هم بزرګونو خلک له خپلو کورونو څخه په ویستو مجبوره کړی شي نوموړي زیاته کړه چې حکومت ملګرو ملتونه او د بشري حقونو ډلې کډوالو ته بنیادي مرستې رسوي خو ده په خبره د باقی پاتې کال لپاره لا هم شاوخوا د 2.5 کروڑ ډالرو د مرستو اړتیا ده په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند د پارلماني انتخاباتو امیدوار صادق زمان خټک او د هغه شپږ کلن زوی د وژل کېدو په ویر یاد ګوند نن په کراچۍ کې له خپلې خوا سوګ مانځي او تنظیمي هلې ځلې یې ودرولې دي پر صادق زمان خټک د کراچۍ په یو جومات کې د جمعې تر منځ وروسته ډزې وشوې پرون په یو بیان کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په کراچۍ کې د خپل ګوند غړو وجنه غندلې او ویلې دي چې دوی به ترګرو ته میدان نه خوشي کوي او په انتخاباتو کې به ضرور برخه اخلي په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر بشیر جان پرون مشال ډو ته ویل
زه ترټ دې خاص مونږ په سیلګې دلی دي وجنیمو او بل طرف ته صوبایي حکومت ته چې باندې اثر نه کوي اغا موږ له سکیورټي نه راکې کوم سکیورټي زمونږ د چا سره واغونه واپس اخستی کوم کمپین بند کو موږ جلسې نه کوو جلوسونه نه کوو کارنر میټینګ نه کوو د کور نه شو وته نن زه د جمعې ورځ ده لیکن جمعه ته نه سم وته
د صادق زمان خټک د وجنې پلا تحریک طالبان پاکستان منلې دا لولاندې هم د ومینې شلګون یو شمیر غړي وجل شوی دي چې د زیاتره پلا طالبانو منلې طالبانو د لړک ورکړي چې دوی به د ومینې شلګون غړي په نخه کوي په شمالي وزیرستان کې تختول شوی د قومي وطن پارټي انتخاباتي امیدوار خوشی کړل شوی د مشالې د خبريال لمخې ملک اکبر خان چې دوه ورځې وړاندې غوا شوی بو تیر ورځ د میرلی حیدرخیلو جرګې ته وسپارل شو اکبر خان د چهارشنبه په ورځ په میرلی بازار کې نڅرګند وسلوالو غوا کړی وو چې وروسته بیا د ځای طالبانو لاسو ته ورغلی وو د یادونې وړ ده چې د پېښور اسلامي کالج وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان هم له کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په قبضه کې دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ جیمز دبنز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د بنو چارو وزارت یو ویاند پیټریک وینټریل په دې اړه په واشنگټن کې خبريالانو ته معلومات ورکړل.
In a statement, Secretary Kerry says that this morning he called the leaders of Afghanistan.
نوموړی وايي د امریکا د بونو چارو وزیر جان کيري په یو اعلامیه کې وايي چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو ته یې د ټلیفون د لارې ویلي دي چې جیمز اف دبنز ومنل څور دغه هیوادونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خدمات وکړي. د دې سیمې په اړه جوړ او اوږد مهاله درک لري. د امریکا د بونو چارو وزیر یې مننه کړې چې دا څوکۍ یې ومنله. د بنز تر دې مخکې د اروپا په چارو کې د امریکا د بنو چارو مرستیال وزیر وو چې په اروپایي ټولنه کې یې د امریکا د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. او اخري خبرداري د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دمګړې شام ته د خپل ځمکنیو پوزونو لیګلو اراده نه لري. اوباما پرون کوسټاریکا ته د سفر پر مهال ویل هغوی داسې فکر نه کوي چې ګنې د شام دننه د امریکا ځمکنی پوز به د دوی او شام لپاره ښه وي. د اوباما په خبره کچېری په شام کې ورته د کیمیاوي وسلو د استعمال ثبوتونه ترلاسه شو نو د نړیوالې ټولنې سره به یې شریک کړي. د شام اپوزیشن او حکومت پر یو بل د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه لګوي. د اوباما لخوا د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي دي د اوباما انتظامیه د شام یاغیانو ته په وسلو ورکولو غور کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو سلام پښتونخوا اوري. په سلام پښتونخوا کې به هم دغه ریپورتونه درته وړاندې کړو. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله رامنځته سوي نشته په اړه خبرې کړي. افغانستان د مسلې حل څنګه غواړي؟
دا افغانستان غواړي چې پاکستان سره ښه ګاونډي اړیکې ولري او موږ هیله من یو چې بیا هم د ستونزې چې په روسیې کې منځ ته راغلي دي دغه د مذاکراتو د لارې د ډیپلوماسۍ د لارې ده.
امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره جیمز دبنز ځانګړي استازي ټاکلي. آیا نوموړی د افغانستان په چارو څه تجربه لري؟
Ambassador Dabbins was our first diplomatic envoy to Afghanistan after the
سفیر دابنز د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته د افغانستان لپاره زموږ لمړنۍ ډیپلوماټیک استازي وو. د دبن په کانفرنس کې د امریکا استازي توب وکړ.
په پاکستان کې راتلونکي انتخابات د طالبانو د حملو له وجې له سختو خطرونو سره مخامخ دي، خو نور چیلنج څه دی؟
تر ټولو لوی چیلنج د انتخاباتو په ورځ او له انتخاباتو وړاندې د کمپاین په دوران به میچاودن دي چې له وجې د سیاسي مشرانو او رای ورکونکو ژوند ته خطر دی.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان په کراچي شهر کې پرون د نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل پارټي یو امیدوار په ډزو ووژلې سره له خپل شپږ کلن ماشوم زخل دی. ورسته عوامي نېشنل پارټي نن په سند کې سوګ اعلان کړی دی. دا وخت ظفر کریمی را سره د ټلیفون په لاندې. ظفر کریمی، که د پېښې وروسته رامنځته سوو حالاتو باندې څه تفصیل راکړي.
کاکل صاحب، دغه پیښه چې پرون د کراچۍ ښار په بلال کالونۍ سیمه کې مخې ته راغلې وه او د عوامي نېشنل ګوند کاندید صادق خټک پکې وژل شوی و، د هغې نه وروسته نن د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې په ټوله صوبه کې د کراچۍ ښار په ګډون د ویر ورځ اعلان کړی دی. نن به هغوی د ویر ورځ نمانځي، خو هغوی دا اعلان هم کړلی چې نن به په کراچۍ ښار کې د ژوند نورې برخې چې دي کاروبارونه ټول به خلاص وي، صرف د دې کمې تنظیمي سرګرمیانې چې دي هغه به په ټول ښار کې او د سیند په ټوله صوبه کې چې هغه به ځنډول شوي. د دې نه علاوه پرون ماښام د صادق خټک جنازه او د هغه د شپږ کلن زوی ایمن خټک جنازه چې وه هغه اول اعلان شوی وه د کراچۍ په بلال کالونۍ کې، خو بیا د سیکورټۍ له وجې د هغې جنازه د کراچۍ په ایئرپورټ کې ادا کړی شوه چې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم پکې شرکت وکړ. د هغې نه وروسته د دوی مړی د دوی پلرنو ټاټوبن او ښار ته ولېږل شو او هلته به د هغې نن خاورو ته سپارل کېږي.
ډېره مننه ظفر کریمي د تفصیل راکولو. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړو.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
لکه څنګه چې سفر کریمي وویل چې د عوامي نېشنل پارټۍ د امیدوار د وژل کېدو وروسته نن په سند کې څوک لمانځل کېږي، خو بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي صدر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې دوی به خامخا په انتخاباتو کې برخه اخلي او دغسې حالات دوی له انتخاباتو لرې نسي ساتلی. شبرجان را سره د ټلیفون په لاندې. شبرجان، تاسو سره کلی کوم که د دې لږ نور تفصیل راکړي.
ډېره مننه کاکړ صاحب. بالکل، پرون په کراچۍ کې دغه پیښور ستو په پیښور کې د باچا خان کوم مرکز د عوامي نېشنل ګوند داغې له خوا د خبر پاله جوړ شوې چې په داس فندیر ولی خان او د افراسی پټک د خپلې ویناګانې په کې په دې مقابله سنیا خطک فندیر ولی خان ویلي دي چې کوم عوامي نېشنل ګوند کارکوان په نخښه کې تیر کړو کال کې د اوس او زیات کارکوان لري په نخښه دي او اوس چې کدا کوم اثر روان را چې عوامي نېشنل ګوند باندې بزنو کې دې کارکوان اوجنې دوی د انتخاباتو نه وروسته شوي دوی په الیکشن کې برخه وانخلي. دوی چې دا یو غلط سوچ دی په الیکشن کې برخه ورپور اخلي او دوی به هڅه کوي چې پر حکومت کې راشي دغه وسلوالو ګوندونو یا دغه قوتونو چې کوم عوامي نېشنل ګوند یا نور لیبرال قوتونه په نخښه دي په ضد به ترهګرۍ پر جنګ کوي او د دوی په ضد به جنګیږي او دغه جنګ قربانۍ به ورکوي.
داسې راته شبرجان چې نور هلته په سیمه کې شاوخوا خصوصا د عوامي نېشنل پارټۍ پیپلز پارټۍ انتخابي کمپاین په کم حالت کې دی او دا نورو پارټیانو کلش مختصرا په دې باندې خبره راسره وکړي.
پیښور کې په خیبر پښتونخوا کې په عمومي توګه بالکل د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز پارټۍ کمپاین داسې دی لکه پته نه لګي چې دا بر چې دا دواړه ګوندونه په الیکشن کې برخه اخلي او کنه اخلي، ځکه چې بار بار دوی که په کارونو میټینګونو کې پوجرو کې هم په نخښه کېږي که په لاره څوک روان هم په نخښه کېږي دوی کمپاین ته څوک نه پرېږدي. نو په پیښور کې یا په خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې که د دې دواړو پارټو چې کوم دی جلسې بالکل د نش برابر دي، که د نورو پارټو موږ ګورو د ټولو پارټو غټ غټ جلسې کې نن هم د عمران خان تک دی دلته کې انتظامات پېښ شوي دي. دغه شان دی د جماعت اسلامي یا جمعیت علما فلرحمان ډلې ګوندونه دلته غټ غټ جلسې کې پرون تېره درې څلور ورځو کې شهید منور حسن په تخبیه په مردان او پېښور کې غټ غټ جلسې کړي. ټول کمپاینونه روان دي خو صرف د عوامي نېشنل ګوند یا د پیپلز ګوند په پېښور یا خیبر پښتونخوا کې کمپاین د نش برابر دی او نه ویني څوک.
ډېره مننه شبرجان، ښه وخت او ښه ورځ درته غواړو. لکه څنګه تاسو واورېدل چې پرون په کراچۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ د وژل شوي امیدوار صادق جان خټک یو شپږ کلن ماشوم ایمل خټک هم په ډزو کې وژل شوی و. د دې ماشوم عکس دا وخت په سماجی یا سوشل میډیا باندې د بحث یو توده موضوع ده او زیاتره خلک خفګان ظاهروي. یوازې دا نه بلکې په پاکستان او افغانستان کې د جګړې پر وخت داسې ډېر ماشومان دي چې نیغ په نیغه یا بیا بل واسطه د جنگ قربانیان شوي دي. ډېر ماشومان د جنگ په لیکو کې ولاړ دي او ډېر ماشومان بیا د جنگ قربانیان دي. پوښتنه دا ده چې ماشومان څنګه ځورول شوي، نړیوال قانون څه وایي او ټولنه او مور پلار خپل ماشومان له جنگ څنګه ژغورلای شي. دا پوښتنې مې په پېښور کې د ماشومانو د حقوقو مبارز او کار ارشد محمود سره سیړو. ارشد محمود صاحب دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. تاسو سره کلی کوم ارشد محمود صاحب؟ ارشد محمود صاحب هر کلی وایم. اوله پښتنه هم دغه د چې لتیرو لسو کلونو بلکې که افغانستان هم پکې ډیر کال جګړه پکې واچو بهرل په پاکستان او قبایلي علاقو کې په دې تیرو لسو کلو کې په افغانستان د ماشومان چې کم دي هغه په کم شکل کې ځورول کیږي، څنګه دغه کیږي د جنگ په حالت کې؟
ماشومانو باندې د دې جنگ د کله نه چې شروع شوی دی دا په دې نړۍ کې د ټولو نه د هرې معاشرې د هرې طبقې نه د ټولو نه سیوا چې کوم دی نو د هغې اثرات زما په خیال نه هغه په ماشومانو باندې دي. او که تاسو اوس وګورئ چې زمونږ په قبایلي علاقه جاتو کې د تیرو کم از کم لسو کالو نه ماشومان په هر لحاظ سره هلته کې چې کوم دی نو متاثره کېږي. د هغې سکولونه د ماشومانو لګیا دي روانیږي، د دنیا ماشومان چې کوم دي نو هغه د کیمپونو کې دي او دغه ماشومان استعمالیږي هم په جنگ کې هم د موږ دا اورو په دې تیرو ورځو کې دا خبرې ډېرې وشوې چې یاره خود کش چکم دھماکی کی گیا گئی کم معشومان لکان استعمالی گی اور دہاغی سر سرا بیا چکم دا لشکر مشکر جوڑی شوی دی پاگئی کم زیاد تر مخکر روز کے منگا پا اخباراتو کدا خبری اولو استے چیرا وارا لکان دی پاگئی اور دہا رنگ بیا لازمان پا شہری علاقو کے چکم وارداتو نکی گی یا دا دہشت گردے کم واقعات سپاہی کی پا گنش میر کے معشومان
نورشت
پدارے کی داروی دا عمر مس لگنش ترے لکا پرون چھتا سوس پخپلم ہوئے مل خطک چکم لگوش پا کراچے کے نو مطلب دارے چھ معشومان پا ہر شکل کے
خودلتا
دے
یعنی ارشد محمود سے ستاسو خبر کٹکوم او بخشن غواړم پښتن دا د چې آیا ولی ماشومان کڅو کې د خودکش د پاره تیاری کې مورچې ته خزی کې لشکر ته دغه کوي دغه یعنی کومه وجه ده چې دوی دې ځای ته آماده کې دې ته تیار کې ځینی تور ماشوم ولی دومره زر تیار کړی سي
زما خیال دار جی کہ یو خدا دا چې ماشوم دې د پاره یو آسان چې کم نه نو هدف ته اگر زر تیار شی او زیاد تر چکم دینو اگر دید دا دوبرا گران نی جما شمان استعمال کری شی پدید اگر چی خود دغا دغا نا علاوہ یو خود دغا استعمال لے مل دا عام لکلا پرونی چکم واقعات تی یا پا سکولونو چکم حملی کی گی دا سکولونو پا بسونو باندے چکم شوی دی اگر چی دا کمو ما شمانو زرم دام پا ما شمانو باندے دیر دیر زیاد اثرات تی چکم دا کمو ما شمانو
ارشد محمود سے یعنی عالمی قانون سے کم دے نړیوال قانون پدے برخ کی سوائی ماشومان پر جنگ کی شامل ہے دل یا آغا اغیزمن کے دل
ماشومان پر جنگ کے شامل دو پہ حوالے سے قانون چکم دے آغا دے اجازت نور کی چکم بین الاقوامی قوانین دی او دغه سے د ایون د جنگونو چکم قوانین دی بین الاقوامی چکم ته انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا وی هغه هم د دې بالکل اجازت نور کی چک حکومتی او کنان حکومتی دوانا چکم د جنگ برخ مطلب اغیتا د دې اجازت نور کی چاغی زنانا ماشومان
ارشد محمود صاحب تاسو مطلب ماشومان دو حکومت ډیر مبارز ډیر مطالعه هم پدی کی کړی دا او تاسو پدی لیکنی هم ډیر زیاتی کوي تاسو مبارزم پدی حوالہ ډیر کوي یعنی تاسو پدغه کی کم داسي خبری مخ ترাজি چې مور پلار څنګه کولای شي خپل ماشومان چې دی هغه د جنگ لیکو تتلل یعنی جنگ تتلل لدی زخه وکړه
ریاست نے شروع کو ریاست تلطول نمک کے خواہی لپکار دی چاہ دے جنگوں کاغ پہ ہر شکل کی دی کہ دہشت گردے پہ شکل کی دی کہ پاگے کے ریاست انوالو دے کہ نور خلق پہ انوالو دی چاہیے وہ معشومان باندھے اثرات سنگ دا کم نہ کم کریشے رومبے خدا کا دا بیا دا مور پلاس تاس کو خبر ہو کر دا هم په دې کې ډېر اهم کردار دی او همدغه ضروری ده چې نظر
یعنی څنګه کولای شي دوی یعنی څنګه داسې څو تجویزونه تاسو ورکوئ چې څه وکړي مور پلار
نو خیال دی چې هغوی له یو خو دغه په کار دي چې د هغوی باندې نظر ساتي چا سره ماشومان میلاویږي چېرته ځي خاص طور باندې دا الکان چې دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس کال پهونو کې د دوی چونکې ډېره خطره ده په دې سیزونو کې د استعمالېدو نو په هغوی باندې د نظر ساتلو زیات ضرورت دی که د کور نه لرې چې ته په نورو علاقو کې لیږلي د سبق دپاره یا د بل څه دپاره ځان ته خبرول په کار دي بې فکره ته نه دي اوسېدل په کار چې یاره هغه څنګه استعمالېږي څه ورسره کېږي چا سره ماشومان کینی پاسي دا ټول سیزونه چې کوم دی نو هغه ضروري دي
او بل
نظر وساتل
او ځینې کارپوهان دا وایي تاسو له دې خبرې سره څومره اتفاق کوئ چې مور پلار په کار دی ډېره واضح له خپلو ماشومانو سره په روانو سیاسي حالاتو خبره وکړي او په دې پوه کې چې څنګه ماشومان چې دي یعنی هغو ته وویل چې دلته ډېرې ډلې دي تاسو د خپلو سیاسي ګټو دپاره استعمالوي دوی ماشومان په دې طریقه باندې په ساوي راګیروي او بیا دغه کوي دې خبرې سره ستاسو تر کومه ځای اتفاق دی
بالکل جی دا بالکل صحیح خبر ده او دا زما په خیال زمون په معاشره کې دغه یو غټه مسله ده چې ماشومان سره مور پلار چې کوم دي خبرې نه کوي مونږ یو بل سره په کور کې دنه په داسې معاملاتو باندې خبرو تر کولو ضرورت زکه چې په دې باندې وو واړو په دې خبرو پوئږي او د دې سره سره نن سبا په پاکستان کې د الیکشن روزیم دی وټونم دی زما خیال دا دی چې دا کوم زمونږ سیاسي مشران دي دا هغوی نه هم دا تپوس کول پکار دي چې هغوی د ماشومانو دپاره څه کول غواړي او خاص طور باندې د دې ماشومانو دپاره کوم چې د جنګونو نه او د دې ټولو معاملاتو نه متاثره کېږي د دې د باره کښې د هغوی څه پلان دی څه به کوي د دې دپاره
څنګه
به څه داسې ګامونه به پورته کړي چې په ماشومانو باندې د دې ټولو حالاتو اثرات کم شي.
ډېره مننه ارشد محمود صاحب. ارشد محمود صاحب چې له موږ سره یې خبرې کولې د ماشومانو د حقوقو مبارز دی کارپو دی ډېره مننه. او دلته یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې آیا په مذهب کې یا په اسلام کې د ماشومانو د جنگ په حالت کې یا بیا زنانه دي د هغو سره څنګه برخورد کول پکار دی. را سره د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر قبلایا صاحب دی. قبلایا صاحب خپل اسلامي سکالر دی مذهبي پوهنه ډېره زیاته لري. تاسو ته هرکلی کوم قبلایا صاحب. قبلایا صاحب هم دغه پوښتنه ده چې د مذهب له پلوه د اسلام له پلوه آیا ماشوم قتلول یا ماشوم زه قاتل جوړول دا آیا له مذهبي حوالې څخه اجازه سته که نه؟ د تاسو یعنی اسلام په دې اړه څه وایي؟
زمونږ مذهب اسلام خو په دې باره کښې ډېر ښکاره دی او بالکل د دې اجازه نشته. بلکې اسلام خو ډېر ښکاره تعلیمات دي چې که چېرته په یو قوم باندې یا په یو ملک باندې ته فاتح شي په جنگ کښې بیا به هم زنانه او ته څه نه وایې ماشومانو ته به څه نه وایې بوډاګانو ته به څه نه وایې د هغوی مذهبي خلک چې دي هغوی ته به څه نه وایې او د هغوی مذهبي مقامات چې کوم دي هغه به نه روانه وي. دا خو ډېره ښکاره ده.
یعنی داسې په تاریخ کې یعنی په خصوصا په دې اسلامي تاریخ کې خصوصا د حضرت اسلام په وختو کې یا د صحابه کرامو په وختو کې داسې حالاتو کې ځینې واقعات ځینې احادیث یا څه داسې شته؟
نه بالکل. دا مکمل زموږ د رسول دی او د صحابه کرام د خلافت راشده او بیا د هغې نه بعد په اسلامي هیومینیټیرین لاس چې څه دي په هغه کښې دا ډېر ښکاره دا شی لیکلی شوی دی جنگ نه بعد هم او د جنگ په دوران کښې هم ماشومان چې کوم دي زنانه چې کوم دي بوډاګان چې کوم دي او مذهبي خلک او مذهبي مقامات هغوی ته تحفظ حاصل دي.
نو آیا په قبلایا صاحب تاسو یو استاد هم یې له ماشومانو سره هم ډېره راشه درشه ناستې پاستې سوې ده که نه؟ ځوانانو سره زیاتره خپله پلار هم یې او د دې خاورې یې یعنی تاسو به حیثیت یې پلار او دغه باندې له مذهبي حوالې څخه یا د سماج له حوالې څخه هغه څه کېدلی سي چې ماشومان یا یعنی خپل ژوند وکړي نه قاتل سي او نه مقتول سي په کوم شکل کې دوی ژغورل کېدلی سي؟
دې دپاره خو اوس په کار دا ده چې بدبختانه زمونږ منطقه چې په کوم مشکلاتو کښې روانه ده باید چې مونږ داسې هلې ځلې وکړو چې په دې منطقه کښې چې دا کومه شخړه روانه ده دغه شخړه د حل طرف ته راشي او په دې شخړې په حل طرف باندې چې څومره هم ملتونه دي باید چې دوی په خپلو کښې همکاري وکړي نو که دا شخړه حل شي نو دغه مسله به هم حل شي او د نن سبا چې کومې ستونزې جوړې شوې دي دا به
یعنی ستاسو به حیثیت یو استاد یا یو پلار یعنی یو زوی یا د پلرونو ته او میندو ته دې ته یعنی ستاسو خپله به څه داسې طریقه کار وي چې دا ماشوم چې دی د جنګ له لیکو ځاخه یا بیا د جنګ قرباني نه سي له دې وکتل سي؟
بالکل. دا اوس چې څنګه ارشد محمود صاحب وویل زمونږ چې تر څو پورې دا شخړه وي د ستونزه وي باید چې کوم ریاستونه دي هغه دا یقیني کړي چې مونږ ماشومانو ته یو ښه تعلیم ورکړو د ښه روزګار مواقع ورکړو او دوی ته د ژوند یو با مقصد هدف او یو مقصد منزل وښیو.
یعنی
نو که چېرته زمونږ خپل انتظام داسې وشي نو ما ته امید دی چې زمونږ بچي چې کوم دي دا به دې طرف ته نه ځي.
خو قبلایا صاحب لکه څنګه ستاسو وویل چې د ماشومانو په جنګ کې استعمالول یا بیا په جنګ کې هغه مقتول جوړېدل وژل کېدل دغه د اسلام له پلوه څخه اجازت نسته نو ذمواري په دیني عالمانو په اسلامي پوهانو یا هغه خلک چې په اسلام پوهېږي هغه څومره ده چې هغه دا ماشومان پوی کی په کوم شکل کی په دې حواله خبره؟
دا زمونږ ټولو کار دی مونږ ټولو ته په کار ده چې ریاست چې کوم دی هغه چونکې یو مقتدره قوت دی نو هغه داسې اقدامات کولی شي خو بیا چې کومه مدني معاشره ده مثلا زمونږ عالمان دي زمونږ پوهان دي زمونږ هغه خلک دي چې هغه د ماشومانو د اطفالو د حقوقو لپاره کار کوي، چې دوی ټول یو عمومي بیداری جوړولو کوشش وکړي او په پلارانو هم کار وکړي چې پلاران د خپلو بچو سره یو مکالمه شروع کړي او کوشش دا وکړي چې زموږ بچي غلط لارې ته لاړ
شي. سمه ده قبلایا صاحب، ستاسو ډېره ډېره مننه. قبلایا صاحب چې د پېښور یونیورسټي پخوانی وایس چانسلر دی او یو اسلامی سکالر دی چې مشال ریډیو سره خبرې کولې. او تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، سلام پښتونخوا خبرونه به جاری وي، خو اوس به درته یو سندره واورو او د سندري وروسته به بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو.
ندزان شو مجانا سنگستڑیو تمان شو مجانا نساخ پلو ندزان شو مجانا نساخ پلو ندزان شو مجانا جان باندھو تاوان شما جانا نساخ پلو ندزان شو مجانا 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 شما جانا نستاخ پلو
تاسو د همایون خان په ژکه سندره واوریده د خبرونې نیمای ته رسیدلی او نیمای وروسته بیا د پاکستان د افغانستان پر پوله باندې د جګړې په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکایي بهرنی چارو د وزیر ترمنځ خبري او داسې نور یو شمېر رپورټونه بلرو. خو اوس په اسرار له مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي په 13 کلونو کې د افغان حکومت د غوښتنې برخلاف پاکستان د ترګرې ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون مشاله ډوته ویل چې پاکستان د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې د تخریبي کارونو لپاره افغانستان ته لیږي. د پاکستان لخوا د تورونو په اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ملګرو ملتونو له قبایلي سیمو څخه د پوځي عملیاتو او د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو نښتو له کبله په لوی شمېر کې د خلکو د بې کوره کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. پرون د بشري چارو د همکارۍ دفتر یوه ویاند جینز لیریک ویلی دی له وړاندې څخه شاوخوا شپږ او یا زره خلک د مارچ میاشتې راهیسې د خبر ایجنسۍ له تیرا څخه بې کوره شوي دي. په کراچۍ کې د عوامي نسلګون د پارلماني انتخاباتو امیدوار صادق زمان خټک او د هغه شپږ کلن زوی د وژل کېدو په ویر یاد ګوند نن په کراچۍ کې له خپلې خوا څوک منځي او تنظیمي هلې ځلې یې ودرولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلومیټ جیمز دبینز د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پیټریک وینټرل په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته پرون معلومات ورکړل. امریکایي چارواکي وایي اسرائیل په شام کې دننه د ممکنه کیمیاوي وسلو په تنصیباتو حمله کړې دي. شام او اسرائیل لا هم په سمدستي توګه د پخلی نه دی کړی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویلی وو دمګړې شام ته د خپل ځمکنیو پوځونو لیږلو اراده نه لري.
اسرار لمومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې په خپل اداریو کې څلې کې په کوم موضوعات کمی خبرې کړي. سراج سهیر لوستي او دا رپورټر علي شلې دي.
نن د پاکستان مقامي ورځپاڼو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلې دي. آج ورځپاڼه خپل ادارے کې وایي چې یو طرف ته د بینظیر بټو د وژنې کیس کې د ایف ای اے پرسیکیوټر د چودھری ذوالفقار وژنه او بل طرف ته کراچۍ کې د عوامي نشل ګوند لخوا د قومي اسمبلی لپاره امیدوار صادق زمان خټک او د هغه د شپږ کلن زوی وژنه د انتظامی او تفتیشي ادارو لپاره یو سوالیه پوښتنه جوړه شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې څنګه څنګه ټول ټاکنې را نږدې کیږي. په جلسو او جلوسونو او په امیدوارانو حملو کې هم زیاتوالی را روان دی او کام د عام انتخاباتو په تاریخ پڑاو کې داخليږي او ټونو ته صرف شپږ ورځې پاتې دي. نو په داسې وخت کې دا حمله اولس د بی یقیني صورتحال او د غرنګ د یری ترخی سره هم مخامخ کوي. د ادارې په وینا چې الیکشن کمیشن د وړاندې نه ټول ټاکنې د عام انصرات تړلې وي او نگران وزیر اعظم هم د خصوصي سکیورټي د تنظیماتو هدایت کړي دي. خو بیا هم داسې پیښې رامنځته کیږي. ادارې اخیری کې لیکي چې د انتظامی د بی غوري لکبله داسې پیښې اکثر رامنځته کیږي. نو باید چې حالات نور خراب نشي او بیا وخت تیر وي. نو داسې اقدامات پکار دي چې حالات قابو کې راوستي شي او ټول ټاکنې په امن او خیر خیریت سره تر سره شي. د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې 13 ورځ د صحافت نړیواله ورځ اومانځلې شو او د دې ورځې په مناسبت سره د ملک دننه مختلف خارونو او سیمو کې د مختلفو تنظیمونو لخوا د سیمینارونو غونډو او د لاریونونو تابعې شوې و او د غرنګ د ملک په ټولو مرکزی صوبایي او د ضلعو په پریس کلبونو او د صحافیانو د یونینونو په دفترونو کې هم د خاص دستورو او سیمینارونو اهتمام شوی وو. اداري وایي چې په داسې صورتحال کې چې ملک د یو شمېر ستونزو سره مخ دی او هر انسان پریشان دی او ورته بیلابیل ستونزې ورمخته دي، نو د غرنګ صحافیانو ته هم ډیر قسمه مشکلات ورمخته دي، ځکه چې ځین صحافیان داسې دي چې په ډیرو کومو موضوع او د مشکلاتو باوجود خپل کردار ادا کوي او د تیرو اتو کالو راهیسې چې په پاکستان کې صحافیان په کومو حالاتو کې خپل مثبت کردار ادا کوي دا خو بیخي د جهاد په معنی کې راځي، ځکه چې تر اوسه د ترهګرۍ په پیښو کې تر سلو پورې نږدې صحافیان د خپل کار په دوران شهیدان شوي دي او ګڼ شمېر جوبل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي ولې د دې باوجود ټول صحافیان په خپل دی دریس ټینګ ولاړ دي چې د ملک او قام د مفادو په خاطر او د جمهوریت د بحال ساتلو په خاطر به خپل مثبت کردار نور په خشن ادا کوي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې د صحافیانو د قربانو قدر وکړل شي او چې د دوی څومره هم ستونزې دي چې هغه په نظر کې وساتلی شي او د هغې د هواري لپاره کار وکړي شي، نو هله به ممکن شي چې دا صحافیان په آزادانه توګه او په ښه خلاص مټ باندې د ملک خدمت وکړي. امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنل د پاکستان د پخوانی فوجي امیر د نیونی پاړه او امریکای تھنک ټینک جینز انټیلیجنس ریویو بیا د چین په یو غور صوبه کې د اسلامي اروپا کو لنډیوالو شدت پسندي سره د تړاو په ویرا لیکنه کړې ده. راځي ورته غوښتو. امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل د پاکستان د نیول سوي پخوانی فوجي امیر جنرال پرویز مشرف د وکیلانو او سلاکارانو لخلي لیکي چې نوموړی د اسلام آباد په چک شهزاد کې د خپل کور په هغه کوټه کې بندي دي چې کډکیان یې شیشې هم نه لري. د جنرال مشرف وکیل سلمان صفدر وایي چې نوموړی له هر ډول سهولتونو محروم دي. وکیل زیاتوي یوازې د جنرال مشرف میرمن له نوموړي سره لیدلای سي. خو د وال سټریټ جرنل په خبره د پخوانی پوځي ولسمشر نږدې ملګري بیا د بند تصویر نور هم تطور کوي. د ورسپانې په وینا د بند شرایطو له مخې جنرال مشرف د ټلیفون کولو، ټلویزیون کتلو، انټرنیټ استعمالولو او ریډیو اوریدلو اجازه نه لري. د جیل لخوا د ته خواړه ورکول کیږي، خو تر ورکولو له مخې جاج اخیستل کیږي او هر ورځ د د روغتیايي حالت د جاج اخیستلو لپاره د جیل ډاکټر د معاینه کوي. د وال سټریټ په خبره دا نه د معلومه چې نوموړی به تر څو پورې په خپل کور کې بند وي. په 2001 کال کې د پخواني وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې د تورونو په ګډون د ده پر ضد یو شمیر مقدمې جوړې شوې دي. بلخو امریکایي تھنک ټینک جینز انټیلیجنس ریویو د چین د یوغور اورپکو له نړیوالو شدت پسندو سره د ملګرتیا په اړه د دې هیواد پر ویره لیکنه خبره کړې ده. تھنک ټینک زیاتوي داسې شواهد مخې ته راغلي چې د چین د هغې دعوې ملاتړ کوي چې د یوغور شدت پسند د شام له جنگیالوی سره یو ځای شوی دی. اداره پر مخ لیکي که څه هم په شام کې د یوغور شدت پسندو شمیر کم دی، خو د دوی شتون د خبره واضح کوي چې دوی کوشش کوي په نړیوالو جهادیانو کې د ځان حیثیت لوړ کړي. اداره وایي چین دا تورونه لګوي چې د یوغور اورپکی د شام حکومت مخالفه یاغانو سره ملګرتیا د ډلې نړیواله چهره جوتوي او ورسره په چین کې دنه د بریدونو امکان هم زیاتوي. په جینز انټیلیجنس ریویو کې لیکوال جیکب زن هم د دې خبري جاج اخیستی چې چین د اسلامي اورپکو د ممکنه خطرونو سره څنګه مقابله کوي. د لیکوال په خبره تحریک طالبان پاکستان دا صلاحیت نه لري چې د چین د مسلمانانو په صوبه سینکیان کې حمله وکړي. د سیمې ته طالبان د ختیځ ترکستان نوم ورکوي. لیکوال زیاتوي له 2006 کال راهیسې د تحریک طالبان پاکستان لویه ترجیح دا ده چې په نړیوالو جهادیانو کې د حیثیت د لوړولو لپاره په سینکیان کې وخت نا وخت سو حملو ویډیوګانې او ویناوی په انټرنیټ خپروي چې لاندې په عربي کې ترجمه لیکل شوی وي. دوی سینکیانګ د عراق او افغانستان په شان مقبوضه سیمه ګڼي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دوه بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دوه بجې،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنی چارو وزیر په گوشتی کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستي شخړې له کبله پر ولاړ سوي کړکیچ خبرې کړې. د چهارشنبې ناوخته د ننګرهار په گوشتی ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیان په جګړه واوښتل چې د مسلې په افغانستان کې ډېر عکس العمونه واړول. افغان حکومت وایي هیله مندي له پاکستان سره به وروستۍ ولاړې سوي کړکیچ د ډیپلوماسۍ مذاکراتو له لارې حل سي. سالم مصالح رپورټ لري.
افغان ولسمشر حمید کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون نوخته په ټلیفوني خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ننګرهار په گوشتی ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر وروستۍ شخړې خبرې وکړې. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې دوه مشرانو په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړې شوې درې اړخیزې غونډې پر تصامیمو هم خبرې وکړې.
چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو باندې خبرې وسولې، هغه پریکړې یا تصامیم چې په بروکسل کې په درشه ناست کې نیول شوي وو، پر دغو مسایلو باندې خبرې وسولې او د همکارۍ پرې دغه خبرې وسولې، او دغه پېښه چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې ترمنځ څه ده، په دې باره هم اړخیز خبرې وسولې. د افغانستان غواړي چې د پاکستان سره ښه ګاونډي اړیکې ولري، او موږ هیله من یو چې بیا هم دغه څه ستونزې چې په دې وروستیو کې منځته راغلي دي، دغه د مذاکراتو د لارې، د ډیپلوماسۍ د لارې دغه
افغان ولسمشر د غوی یا سور پر څلرمه په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بلنه د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر جلیل جیلانی سره پر خپل منځي اړیکو او نورو مسایلو خبرې وکړې. د دغو خبرو او فیصلو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. په وروستیو کې د دوو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د تیرې چهارشنبې نه وخته افغان او پاکستاني ځواکونه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په جګړه واوښتل. په نتیجه کې د افغانستان یو سرحدي پولیس ووژل شو او پاکستان هم د خپلو څو پوځیانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار چارواکي وایي دوی وروسته له هغې ځوابي ډزې پیل کړې چې پاکستاني ځواکونو پر ګوشتي ولسوالۍ اندښتونه وکړل. چرواکی وایي د پاکستان پوځیان په ګوشتي ولسوالۍ کې مخته راغلي، هلته دروازه او ځینې تاسیسات جوړ کړي و چې د وروستۍ نشتې په نتیجه کې افغان ځواکونو دغه دروازه او 15 امنیتي پوستې ړنګې او په خپل ولکه کې راوستلې. پرون او بل پرون په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د پاکستان پر ضد قهرجنې مظاهرې هم وشوې. ولسمشر وین ایمل فیضی وایي د پاکستان ناسم بهرنی سیاست د دې سبب سو چې د دې هیواد په وړاندې د افغانانو ذهنیت نور هم حساسي.
د روسي کې دغه د چې مخته راغلي د ګوشتې په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دغه هم د خلکو ذهنیت د پاکستان په مقابل کې ډېر حساس شوی دی. ډېر د پاکستان په ضد احساسات راپارېدلي دي. په تېرو ورځو کې ډېر تظاهرات په افغانستان کې په ټول د پاکستان دغه ناسم سیاست دی، بهرنی سیاست چې دوی په خپل سیاست کې بې فاتي دلو څخه د ابزار په توګه د وسیلې په توګه استفاده کوي، او د دې په وسیله په افغانستان کې د نامي فضا رامنځته کوي.
افغان چارواکي د افغانستان د امنیو په پیښو کې وخت نا وخت د ملامتۍ ګوته د پاکستان استخباراتي ادارې ته نیسي، خو دغه هیواد تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات غواړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاستونو په داسې حال کې انتقاد کیږي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د افغانستان پر ختیځو سیمو وروستیو راکټي بریدونو هم افغانان او ځینې افغان چارواکي په غوسه کړي دي. په دغو بریدونو کې افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه وشتي، زیاتې کورنۍ له سرحدي سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي.
سالی محمد سالی و امریکا د افغانستان او پاکستان د چارو لپاره خپل نوی ځانګړی استازی معرفي کړی دی. جیمز ټابنز یو تجربه کار امریکایي ډیپلوماټ دی چې طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې خدمت کړی دی. دا استازی په داسې حال کې معرفي کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې پر دې مسله رپورټ جوړ کړی چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړ. جیمز ډابنز اویا کلن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پاتریک وینټرل په دې اړه په واشنگټن کې خبرلانو ته معلومات ورکړل.
In a statement, Secretary Kerry says that this morning he called
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو اعلامیه کې وایي چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو ته یې په ټلیفوني تماس کې ویلي چې جیمز اف ډابنز ومنله څو د دغو هیوادونو لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه خدمت وکړي. دوی د سیمې په اړه ژور او اوږدمهاله درک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې منندوی دی چې دا څوکۍ ومنله. ډابنز تر دې مخکې د اروپا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر و چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. جیمز ډابنز د بل کلینټن او جورج دبليو بوش د واکمنۍ پر مهال د بوزنیا هرزګوینا، کوسوو، هیټي او سومالیا په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم پاتې شوی دی. د سپتمبر د 18 متر تروریستي برید او د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته ډابنز د نوي افغان حکومت په تشکیل کې هم ونډه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پاتریک وینټرل ویل ډابنز د افغانستان په چارو کې کافي تجربه لري.
Ambassador Dobbins was our first diplomatic envoy to Afghanistan after the fall.
سفیر دابنز د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته د افغانستان لپاره زموږ لمړنۍ ډیپلوماټیک استازي وو. د دبن په کانفرنس کې د امریکا استازي توب وکړ. هغه کانفرنس چې په افغانستان کې نوې حکومت تشکیل کړ. دابنز د غرض د امریکا د بیرغ په چاته ولو سره په کابل کې د امریکا سفارت پرانیست. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي پوسټ په 2009 میلادي کال کې ایجاد شو چې پر دې مقام لمړی ریچارډ هولبروک وټاکل شو. په 2010 میلادي کال کې د هولبروک تر مرګ وروسته د 2012 میلادي کال تر ډسمبر پورې مارک ګروسمن پر دې مقام وظیفه اجرا کوله.
سلیم محمد سالیو چې رپورټ راکولی او سم تاسو ته د بریالي سمدی پروژه سندره او بیا یو شمېر رپورټونه لرو. د بریالي سمدی په ژغ کې مو سندره اوریدله. او که څه هم د افغانستان او د پاکستان د ځواکونو ترمنځ په ګوښته کې سوې جګړې په پاکستان کې دومره انعکاس نه دی موندلې لکه څنګه چې په افغانستان کې دا موضوع جدي ګڼل کېږي. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وای په داسې حالت کې د دوی ستونزې زیاتې شي. دوی وای د کابل او اسلام آباد په جګړه کې د دوی د کډوالۍ حیثیت ته هم پام نه کېږي او دوی ځورول کېږي. په دې اړه به تفصیل نجیب عامر واورو.
په پاکستان کې د مهال د شپاړسو لکو په شاوخوا کې رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي چې کوربه هیواد ورته تلمر کوي چې خپل وطن ته دستانه شي. دغه کډوال وای د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاو تریخواله او په سرحدونو شخړه پر دوی نور هم ځمکه سره کوي. په ګوښته کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړې هغه عمره انعکاس په پاکستان کې نه دی کړی څومره چې په افغانستان کې کړی. د پاکستان مطبوعاتو هم دا خبر ډیر سرسری خپور کړی دی. خو په هریپور کمپ کې د اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد آغا نامې وپوښتل آیا د دوی او د هغو افغانانو په نظر کې څه توپیر شته چې په خپل وطن کې اوسیږي. هغه راته وویل
یار ان شاء الله چې فرق به نه وي ولې چې د دواړو وطن د کدي خبره ده. خو یو شل کال ده چې 500 کال ده خبره درته هر افغان دلته تیر کی نو دی به د خپل وطن دغه یو بچر کې خاوره هم په ټول جهان ورن کی. نو داسې نه ده چې سبا د افغان دلته مهاجر سو یا د خبره پاکستان کې وخت تیر کړي د پروهیا کې به کوم فرق راشي چې هر څوک هر دښمن شاوخوا کاغه هر څوک په وطن باندې تعرض کوي د خبره په باندې داخل کیږي سوځي او که وسینو دفاع ته سي په ډیر سختي وداړل.
هلته په پیښور کې مشت افغان کډوال او خبريال سردار خان سیرت هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې په دا ډول حالاتو کې افغان کډوال ورسره مخامخ کیږي.
دا رښتیا ده چې کله د افغانستان او د پاکستان ترمن په ګډه کول باندې سره قسم پیدا شي کله د څو ورځو را په دې خوا چې پیدا شوي دي نو په پاکستان کې په افغاني کډوالو باندې یو څه مشکلات راځي لکه د تورخم د دروازې بندېدل شو یا د کله کله داسې پیدا شي چې د تورخم او د پېښور د لارې په اوږدو کې د پولیسو سره یو څه ستونزې پیدا شي دغه ټولې ستونزې دي چې افغان کډوال دوري خو څنګه چې دغه ستونزې حل شي ورسره دلته د افغان کډوالو دغه چې متاثره شوي دغه ستونزې هم ورسره حل کېږي دوامدار نه وي.
مصری خان مومند د افغانستان د حکومت لخوا په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس ټاکل شوې. نوموړی مشال ریډیو ته وویل د مملکتونو سیاستونه په کډوالو هم اغېز پرې باسي.
کله کله چې داسې تاوتریخوالی پیدا کېږي نو دلته خامخا اثرات حس کېږي او یو سلسله مشکلات او ستونزې چې د دایمي شکل کې مهاجرین دلته لري هغه لږ زیاتېږي. همدا اوس نن د جمعې ورځ ده، دا نن ما راپور اخیستی دی چې زمونږ ډېر تعداد مهاجرین تاو سره دي او زه د سهار نه مې شروع کړې ده چې د دوی سره په رابطو کې یم، د مسؤلینو سره په تماس کې یم او کیمپونو ته مې هم ټولو ته اعلان کړی دی د پرون رئیس چې تاسو که ډېر ضروري کار مې نو ښارونو ته مه راځئ.
افغان کډوال وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په جګړه کې دي، د دوی د کډوالۍ له حقونو سترګې پټې نه شي او دوی د بې ځایه ونه ځورول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو څخه به کورسوی د قبایلی قبایلیان وایي چې عام انتخاباتو کې لږ ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه دوی ته د خپل ووټرانو لیستونه یا فهرست نه دي ملا سوي چې د ووټ اچونکو د ووټ نمبر څه دی او دوی به چرته ووټونه اچوي. پرخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې سبا پوری یعنی تر نن پوری به د ټول لیستونه او پولینګ سټیشنونو تفصیل ورکړل سي. شبیر مجان رپورټ لري.
دا قبایلی سیمو سلور ایجنسو خلق دا وخت د ملک په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو دوی وایي چې دوی ته تر دې دمه د الیکشن کمیشن لخوا حتمی پولینګ سټیشن او د ووټران لیستونه نه دي ورکړل شوي. په دې بابل باندې د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی ان ایچ پک سلویختم د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار سهیل اپریدی مشال لیډو ته وویل چې د دوی غټه ستونزه د ووټرانو د نمونو تفصیل، د هغوی نمبرې یا ووټر لیستونه او پولینګ سټیشن دي چې دوی ته تر دې دمه هیڅ معلومات نشته چې د دوی ووټرانو نمونه کم دي او چرته به دی ووټونه چوي. دوی وایي
ووټونو نه غټه لکه مونږ ته چې کومه مسله ده نو زمونږ کسان په ټول ملک کې خواره دي، زمونږ خلک څه په جلوزو کیمپ کې دي، څه درانی کیمپ کې دي، څه جرما کیمپ کوهاټ کې دي، څه په دې کلو کورونو حیات آباد خوشا بډا بیر په دې علاقو کې پرته دي. په اوسه پورې زمونږ ووټر لیست نه دی فاینل شوی، خو اسې د علاقې هغه خلک پیژنم چې ټیک شو زما خلک دادی او دادی او دادی، خو ما ته اوسه پورې دا پته نه لګېدلې چې زما ووټران هغوی پولینګ سټیشن چرته دی.
ولی هم په دې اخلا چې کله مونږ د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ډیپټی ډایرکټر خوشحال زاده خان نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې سبا پورې به دوی د ټولو بې کوره شوي قبایلیانو لپاره ټول تفسیر میډیا سره او دغه قبایلیانو سره شریک کړي.
هغه د پر لیست اپ پولیس سټیشن دا منګلا فائنل کړین دي، هغه د پر ووټر لیست منګا جدا ووټر لیست منګا جوړو کوم چې ویریفایډ شو نو ایز ا آی ڈی پی هغه ووټر لیست باندې منګ فائنل برابر سو. د نادرنه
بل خو د خیبر ایجنسی زیاتره به کور شو دا هم وای چې اوس پورې اف ڈی ایم ای یا د قبایلی سمو د قدرتۍ افاتون د نظام ادارې د دوی رجستریشن هم نه دی کړی. نو په دې اخلا چې کلم د اف ڈی ایم ای چارواکو سره تماس نیول هڅه وکړه نو هغه د مصروفیت لوجه مشال لیډو سره خبره ترې ونه کړی. بل خو د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا چارواکو مشال لیډو ته وویل چې د خیبر جنسه بې کوره شوي ووټرانو لپاره جلوزی او شاکس د غرنګ په اورګزه کې چې کوم بې کوره شوي دي هغوی لپاره په هنګو او کوهاټ او د جنوبي وزیرستان مسعود کډوالو لپاره په ټانک دی خان او د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې پولینګ سټیشن دوی د پاکستان الیکشن کمیشن ته تجویز کړی دي او نن به هم په دای حق باندې د پاکستان الیکشن کمیشن دوی ته ختمي جواب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا سپر رپورٹ کې واردل چې سبا له به دغه رجستریشن فیرستونه په تیاروي معنا دا چې نن به ځکه زار رپورٹ پروند را رسیدلې او هم په دې وبخشي هم په دې لړ کې په پاکستان کې ځینې داسې کارپوهان فکر کوي چې په دې وخت کې را کې روان جمهوریت عمل له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. د سیاسي چارو کارپوه نصر چاوید وايي تر ټولو لوی چیلنج د انتخاباتو په ورځ او له انتخابات وړاندې د کمپاین په دوران کې د بمی چاودنو دی په دې پوره صورتحال باندې ریپورت جوړ کړی دی اسرار عالم مومند.
په پاکستان کې انتخاباتو ته یو اونۍ پاتې ده او دا رنګ د هیواد په تاریخ کې به په لومړي ځل جمهوري حکومت ته واک بل جمهوري حکومت ته وسپارل شي. خو د سیاسي چارو شنن کې وای په پاکستان کې روان جمهوري عمل له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی چې پکې تر ټولو لوی ستونزه د امنیت ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وای په سیاسي ګوندونو وسلوال بریدونه او بمی چاودنې د جمهوریت د انتقال په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی.
تو میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ڈے کے دن اور اس سے پہلے انتخابی مہم کے دوران جو حملے ہو رہے ہیں
تر ٹولو لوی چیلنج دے انتخابات تو پورز او لے انتخابات اڑان دی دا کمپین پہ دوران بمی چاودن دی چیل وجی دا سیاسی مشرانو او رائے ورکون کو جونتا خطر دے پر عوامی نیشنل گوند پیپلز پارٹی او متحدہ قومی مومنٹ باندے دا بردنو لوجی ویر دا چی کی دا اسی لے پنجاب پرتا پا نور درو صوبو کے خلق ډیر کم وټونو اچولتا راووزی.
اس میں ابھی تو خدشہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کہیں کم نہ ہو ہمارے ملک کے 300 میں پنجاب کے علاوہ.
په پېښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وای کچېری په پاکستان کې انتخابات پر خپل وخت ونه شو نو لوی تباہی به رامنځته شي.
انتخابات چې تکلیفونه دي جمهوری مخالف خلک هم سوچونه کوي چې پروګرامونه جوړوي خو دا د کوم انتخابات رسو شل یا ونه شل یا دا عمل کې څه دغه راغلو نو بیا خو دې لوی تباہی را روانه ده. بیا خو هر څه چې دي چې خو دا بیا مخالې د دې د دې د خلکو دی وسه به شي د حالات دا به دومره د څه شي نه شي چې هغه به خو دې خبر شي څنګه ووتل شي.
خو هغه سیاسي ګوندونه چې د طالبانو لخوا پرې بریدونه کیږي وایي دوی نه غواړي چې انتخابات وځنډيږي ځکه چې دوی په خبره لدې کار سره به غیر جمهوریت قوتونه خپل اهداف تر لاسه کړي. همدارس تر ټولو زیات عوامي نېشنل ګوند ځپل شوی. د دې ګوند یو مشر سیاستوال بشیر احمد بلور څه باندې 200 کارکونان او درې د صوبایي سمري ممبران د طالبانو لخوا وژل شوی دي. خو د دې ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي د دې هر څه باوجود به دوی ضرور په انتخاباتو کې برخه اخلي.
لهذا زه خپل ځاني دا وامي پټه د ګوند نه راخه زمو بالکل ډیسیژن دي چې هر څو څنګه ته کو شي خو د جمهوریت په خاطر او د ملک د بقا په خاطر د شتګردي په ضد مونږ خپل قرباني ورکو خو الیکشن به خامخا کړو یو سیکنډ الیکشن چې کوم ملتوي کې د نی فکر.
همدارس د پاکستان متحده قومي مومنټ چې د طالبانو لخوا پرې بریدونه کیږي د دې ګوند یو غړی فیصل سبزواری وایي
دوی مونږ ځکه وژنی او چاودنې کوي چې د دوی د خوښې ګوندونه اسمبلیو ته لاړ شي. که چیرې مونږ بایکاټ وکړو نو د دوی دا منصوبه په اسانۍ سره کامیابیدای شي. تر دې وخته پورې خو زموږ حوصلې پر ځای دي او له دوی سره مخامخ کېدو ته تیار یو.
دغرنګ د منهج القرآن مشر طاهر القادری هم ویلي په 11 مئی د انتخاباتو پر ورځ به درنه ورکوي چې دا رنګ خلک له اوټونو واچولو څخه منکړي. همدارنګ د طاهر القادری درنه او د پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف خلاف کیسونه پر روان انتخاباتو څه اثر غورځولی شي او کنه؟ په ځواب کې یې نصرت جاوید وایي
سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ طاہر القادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
تر ټولو لمړی خبر دادا چې د طاهر القادری هیڅ حیثیت نستا او هڅه هم لړای ورکول څخه منی کول یو جرم دی. نو که طاهر القادری داسې کوي گرفتارولې بس تر څو چې د مشرف تعلق دی نو دغه پلویان یوازې تر فیسبوک محدود دی او ښکارینه چې هغوی به څه ډول ګډوډي رامنځته کړي.
کارپو نصر جاوید وایي چې په 2009 کال کې پخوانی وزیر اعظم او د یوې پارټۍ مشر بنظیر بټو ووژل شو. خو د هغې باوجود په دغه ملک کې انتخابات ترسره شو. نو د نوموړي په خبره په پاکستان کې هیڅوک هم د روانو انتخاباتو مخه نشي نیولې.
تاسو د اسرار عالم مومند ریپورت اوریدئ. هم سلام پښتونخوا پای ته رسوو او پاتې د شاولي په شا باندې رسوو. په بل غړي کې بیا ستاسو په خدمت کې.
رنگ جمے اسے اصول سال لمبا نوائی اس کو پستوں کو تو چمپا نوائی زمان دکلے آغا دنگ جمے آغا پس بھی کے غنم رنگ جمے اسے اصول سالو لمبا نوائی اس کو پستو بت چمبا سندرے پلاسرانی میں دبام کا اتارے پلاسرانی میں اس ڈٹول گلی بام نورانی اسپند کا اتارو سلام.